دامنی رسم ناپسند تویان از جمعه برچیده شوه و مشکلات جوانان در این قسمت حداقل حل شوه. تشکر از همراهی همه تون. در یک ساعت بعدی همکارم فرشته جلال زی با شماست.
ډیر مننه د ازادي رادیو اوریدونکو. السلام علیکم. ساعت سهار لس بجې سوې ده. خبرونه مو تر یو لسو بجو ده. د ازادي رادیو د دې خبرونې په ترڅ کې به تاسو د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي رپورټونه واورئ. په دې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام هم درته خبرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. پاموکری د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و پرون کابل ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی جنرال ولسن شوفنر وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په یو ستر تهدید بدلېدلی سي. او څېړونکو هڅې پیل کړي چې د چین په شمال ختیځ ښار تیانجن کې د وروستۍ چاودنې دلیل معلوم کړي. پوره خبرونه واوري. هغه افغان هیات چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و پرون کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل، څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته واڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د ملي امنیت او د بهرنیو چارو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره د همکاري ژمنه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې پوره رپورت اوریدلی سي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ولسن شوفنر وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شایي په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. د امریکایي جنرال پرون په کابل کې له خپل دفتره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ته پر ویډیو کانفرنس خبرې کړې او ویلي دي چې داعش په افغانستان کې اوس مهال واړه پرمختګونه کوي، خو تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي. د امریکا د جنرال ویلي موږ ته څرګنده ده چې د هغوی توان زیات سوی، خو هغه ځای ته لا نه دي رسېدلي چې د عراق یا سوریه په څیر پراخ عملیات وکړي. موږ دا امکان پکې ګورو چې په جدي او زیات تهدید بدله شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت لپاره د ولسمشر له سراکار سره وکتل او د خپل هیواد د مرستو پر دوامې ټینګار کړی دی. د ملي امنیت د سلاکار ویان د ازادي راډیو ته پرون وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د کابل او اسلام آباد د شو اړیکو ملاتړ کړی دی. او په اسد آباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرنې پوهنځی د کرنې د پوهنځي او د لیلیې ودانۍ پرانیستل شوې. د دې ودانۍ د پرانیستلو په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند وویل چې د دغه پوهنتون په چوکاټ کې به د نجونو لپاره د یوې لیلیې په جوړولو غور پیل کړي.
کما بودجه چې د لوړ زده کړو وزارت لري واقعا مونږه جدي ستونزو سره مخامخ یو. اما سره د دې ستونزو په لومړي قدم کې بازه د جنو د لیلی دا په لومړي توبونو کې مونږه واخلو، او همدارنګه د دیوال د احاطې په خاطر چې د پوهنتون امنیت په خاطر غتامین شي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون په دیار لسوه نه اتیایم مریض کال کې پرانستل شو. دا پوهنتون 15 پوهنځي لري چې 4000 محصلان اوس زده کړه کوي. د البانیا یو وګړی چې له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تګ پر مهال نیول سوی و پرون په 14 کاله بند محکوم شو. دا سړی 1 کلندی او په 2011 میلادي کال کې نیول سوی و. د تیره میاشت اعتراف وکړ چې له تروریستانو سره یې د همکاري هڅې کولې. څارنوالانو ویلي چې دی به له بنده تر خوشي کېدو وروسته البانیا ته واستول شي. دې سړي په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې د استوګنی اجازه ترلاسه کړې وه او د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې اوسېدو. امریکایي څارنوالانو ویلي چې دې سړي په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه $1000 د تروریستانو د ملاتړ لپاره پاکستان او افغانستان ته استولي وو. د غوښتل چې قبایلو ته ولاړ سي. خبرنه ادامه لري. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراتانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلویانو ډیموکراتانو شمیر 300 ته ورسید. د امریکا سنا 4 رای لري چې تر نیمایي زیاتې باید د دې موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا کانګرس په راتلونکي میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رای واچوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که دغه موافقه رد کړي نو دی به یې پرېکړه ویټو کړي. څېړونکو په د چین په شمال ختیځ ښار تیانجن کې د وروستیو 14 د دلیل معلومولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په تیانجن کې د چهارشنبه په ماخوستن د کیمیاوي موادو په ذخیره کې چاودنې وشوې چې 50 تنه پکې ووژل سول او لږ تر لږه 100 تنه زخمیان شوي دي. ویل سوي چې د یو او بیا کسانو روغتیايي حالت ډیر نازک دی. د چاودنو له ځایه اوس هم دود پورته کیږي. کم شمېر بارولونکي بیړۍ چې د چاودنې ځای ته په نږدې بندر کې ولاړې وې تخریب شوي او زیاتې ودانۍ په خرابو بدلې شوي دي. په دې ذخیره کې خطرناک کیمیاوي مواد ساتل کېدل. د چین پولیسو ویلي چې په دې ځای کې زیاته اندازه امونیم نایتریت، پوتاسیم نایتریت او کلسیم کاربید ذخیره شوي وو. د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیه فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو یو پلان جوړ کړي. د ادارې ویلي چې یونان ته یوازې په هغه صورت کې نور پور ورکولای شي چې دا هیواد د پورونو د بوج اخیستلو توان ولري. د پیسو نړیوال صندوق او اقتصادي څارونکي باور لري چې یونان به هیڅکله د دې توان پیدا نه کړي چې خپل ټول پورونه پرې کړي. خو جرمني او د اروپایي اتحادیه یو شمېر غړي هیوادونه د یونان د پورونو دا بخښلو څخه ډډه کوي او وایي چې د اتحادیې د اقتصادي چارو په اصولنامه کې داسې اقدام ځای نه لري. د پیسو نړیوال صندوق د یونان په څیر هیوادونو ته چې د مخکنیو قرضونو تر ستر بار لاندې وي په خپله پور نشي ورکولی. د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر وسنا پوسیچ وایي په مصر کې د یوه کروات وګړي تومسلاف سالوپیک په برمته کولو کې دوه وسلوالو ډلو لاس درلود. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش د اګست په 15 یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې تومسلاف سالوپیک د مرستې غوښتنه کړې وه. داعش وړمه ورځ وویل چې په مصر کې د دوی ملاتړ کوونکو د سالوپیک سر پرې کړ او د هغه د جسد عکسونه یې هم پر ټویټر خپاره کړي دي. خو د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر پرون خپلو خلکو ته په وینا کې وویل چې دوی تر اوسه دا یقین نه لري چې تومسلاو سالوپیک به وژل سوی وي، ځکه د دې په وینا مصري چارواکو او په مصر کې د دوی د حکومت استازو تر اوسه دا نه ده تایید کړي چې هغه عکسونه چې پر ټویټر خپاره سوي دي د تومسلاو سالوپیک وي. او د پاکستان پوځ پرون هغه شپږ وسلوال پیدا محکوم کړل چې په پېښور کې په یوه ښوونځي د حملې په تور نیول شوي او بیا په پوځي محکمه کې مجرم پیژندل شوي وو. په دې حمله کې 150 تنه ووژل شول چې اکثر یې زده کوونکي وو. پوځي محکمې یو بل مجرم په عمر قید محکوم کړی دی. د پاکستان پوځ پرون پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې د کسانو ته مناسبه سزا ټاکل شوې ده. دوی د استیناف غوښتلو حق لري. تا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه مو تر ایول صبح جوړه ورسته به په خبرونه کې تاسو ته خبري مطالب خبرو او د ځوانانو لپاره د دې اونۍ ځنګړی پروګرام هم لرو. هغه مطالب چې تاسو په دې خبرونه کې ورسته اوریدلای سي دا چې د افغانستان څخه پاکستان ته تللې هيئت برته کابل ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت په برخه کې د صدر اعظم سلاکار د افغانستان سره د امنیت په ټینګولو کې د مرستي ژمنه کړې ده. افغان هیات په داسې حال کې پاکستان ته تللی چې په کابل کې په وروستیو کې پرله پسې خونړۍ حملې وشوې او پرون په کابل کې د عالمانو شورا یوه اعتراضي غونډه وکړه او په غونډه کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه.
لنن نفس دا فتوله چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې.
د ازادي رادیو خبريال لنګرهار په خپل رپورت کې وایي چې په دغه ولایت کې خلک هغه ویډیو ډیر اندیشمن کړي دي چې د داعش ډلې خبره کړې ده او په هغه کې یو شمېر کسان په بمونو الوزول شوی دي. په همدې خبرونه کې به واوري چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو نوې مشرته د وفاداری خبره کړې ده.
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
د خبرونی اول رپورت مو پاکستان ته د افغانستان د ویل ورتبه هيئت د سفر پړه دی چې غشتلې په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتی وضعیت او له تروریستي ډلو سره په مبارزه کې د پاکستان پر اقداماتو خبري وکړي. دغه هيئت پرون کابل ته سنسوي په دې هيئت کې چې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر هم شامل وو. احمد شبر د دغه سفر پړه جزئیات وړاندې کوي.
پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان وروڼو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د شمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوی ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکار خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت، د دواړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویاند برکت الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به خپل دریس په کابل کې له نورو چارواکو سره تر سلا مشورې وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې کله پلاوی افغانستان ته ستون شي، پر هغو نتیجو چې اخیستل شوي دي په کابل کې غور وشي او بیا به یوه اعلامیه د افغانستان خلکو ته خپره شي. د همدې لپاره سفارت په داسې دریس کې نه دی چې د دې خبرو اترو پر جزئیاتو له تاسو سره وچکی شي. پاکستانی رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل ژمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي او باید د هغو کسانو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانشي چې هڅه کوي د دواړو ورونو هیوادو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
پاکستان ته مو د افغان هیات د سفر په اړه واوریدل. تاسو به د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه کوم واورید د سفر نور جزئیات به هم در سره شریک کړو. موږ دا مسله څېړو. نن به د افغانستان د حکومت سره په دې اړه د خبرو هڅه کوو. نو د ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو هر ورځ د ماښام تر 2 بجو پورې تاسو پر خپل رادیو غان اوریدلای شئ او که انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته زموږ خبرونه لایو یا په مستقیم ډول اوریدل کېدای شي او همدارس تاسو کولای شئ چې بل هر خبرونه چې تاسو غواړئ لسره واوري د پروګرامونو د مهالویش لځایي پیدا کړئ. پاکستان ته د افغانستان د هیئت سفر په داسې وخت کې شوی چې د کابل په شهر کې په ورستیو کې پر لپسې خونړۍ حملې وشوې. د افغانستان حکومت پاکستان ته اشاره وکړه او ویل چې دغه هیواد باید د هغو تروریستي ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي چې په افغانستان کې دغه سي حملې تنظیموي. پرون په کابل کې د کابل د عالمانو د شورا غړو یو اعتراضي غونډه کړې وه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
تر هغې وروسته چې یو شمېر پاکستاني عالمانو په افغانستان کې جهاد روا وګڼلو او په کابل کې هم خونړیو بریدونو زور واخیست، د کابل د عالمانو شورا هم د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د دغه شورا غړي د پنځمې پورې د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر ځای قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود راټول شوي ول. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه وویل:
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او چې د جهاد فتوا صادروي، نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا ده چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
د کابل د عالمانو شورا له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د کابل د شاه شهید د سیمې د پیښې عاملین پیدا او د اعمالو سزا یې ورکړي. د دغه شورا غړو نه یوازې دا چې د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه، بلکې د دغه هیواد پر ضد یې شعارونه ورکول او الله اکبر نارې
تکبیر.
سموده وړاندې د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړې او جګړې په دغه هیواد کې روا بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل د خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو سترې د شاه شهید پیښه وه چې د یوې لارۍ موټر بم په چاودنه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا د دغې شورا غړو وویل چې د پاکستان په وړاندې په جهاد کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او له هغوی ملاتړ کوي. د دغه شورا یو غړی عزیز الله مفلح دوی د اسلام لپاره د دین لپاره د خدای د رضا او د بشریت د هوساین لپاره او د محمد رسول الله د رضا لپاره تیار چې خپل سرونه د جهاد په سنگرونو او د دغه هیواد څخه د دفاع په خاطر ورکړي خو هیڅ بدمعاش ته تسلیم نه شي. د کابل د شاه شهید پیښې په اړه د افغان چارواکو دینی عالمانو او عامو خلکو غبرګونونه په داسې حال کې ورنی کیږي چې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د دغې پیښې په اړه دوی تحقیقاتي ټیم ته دنده ورکړې وه چې شواهد راټول کړي، د خلکو څخه حالات وپوښتي او د پیښې په اړه ټول اړین معلومات د اسلامي امارات اړوند مراجعو ته وړاندې کړي. طالبانو په خپله خبر پاڼه کې ویلي د پلټنو په نتیجه کې اوس څرګنده شوې چې دا پیښه د اسلامي امارات په مسؤلینو پورې هیڅ اړه نه لري او د کابل په مربوطاتو کې د اسلامي امارات مسؤول کسان په دې نامعلومي چاودنه کې لاس نه لري. دوی دا پیښه په کلکو ټکو غندلې او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښکاره کړې. د کابل د شاه شهید پیښه تر یوې ماما کمه نه ده او تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې پاک صاف په خپلو راډیوګانو باندې اورېدلی سئ او که انټرنټ لرئ نو ډېر اسانه اورېدل کېدای سئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لوی جنرال ولسن شوفنر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شایي په افغانستان کې په یو لوی خطر بدل سي. د امریکایي جنرال پرون په کابل کې له خپل دفتر د امریکا د دفاع وزارت ته پر ویډیو کانفرنس ویلي چې داعش په افغانستان کې اوس واړه پرمختګونه کوي او تر اوسه یې د داسې هماهنګۍ توان نه دی پیدا کړی چې په یو وخت کې له یوې سیمې په زیاتو ځایونو کې عملیات وکړي، خو دا ډله د دې توان لري چې په راتلونکي کې په یوه جدي تهدید بدل سي. د امریکا دغه جنرال ویلي موږ ته څرګنده ده چې د هغوی توان زیات شوی خو تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسیدلی چې د عراق یا سوریه په څیر په دې هیواد کې پراخ عملیات وکړي، خو موږ دا امکان پکې ګورو چې په یوه جدي تهدید بدل سي. جنرال شوفنر ویلي چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په کنټرول په جنگ دی چې ملکي افغانان یې په منځ کې راګیر دي او بې ثباتي جوړه کړې ده. جنرال شوفنر ویلي دا هغه امنیتي مسله ده چې موږ د حل لپاره له افغان حکومت سره مرستې ته متحد یو. د شوفنر په وینا ټاکل شوی د چیر روان منی د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل سپین ماڼۍ ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ ورکړي. په افغانستان کې د داعش فعالیت به هم په دغه رپورټ کې شامل وي. د امریکایي جنرال ویلي دي چې دوی له افغانستان سره د داعش پر ضد په مبارزه کې متحد پاتې کیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو بي پلوټ الوتکو په وروستیو کې په ختیځ کې چې د داعش ډله د خپلو فعالیتونو د پراختیا او د طالبانو د جذب هڅې کوي خپلې حملې زیاتې کړې دي او په دغو حملو کې د داعش زیات مرکزونه ویشتل شوي دي. فرانس پرس اژانس وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید هم د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په دغه سي یوه حمله کې ووژل شو. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې خلک د هغې ویډیو د خپرېدو له امله اندېښمن دي چې د داعش وسلوالو خپره کړې ده او په هغه کې یو شمېر کسان په بمونو الوزول شوي دي. شاه محمود شینواری په دې اړه نور جزئیات له ننګرهار وړاندې کوي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالي ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لسنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالي ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالي ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځورۍ چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هېڅ یوې وسلوالي ډلې مخالفت نشي کولی.
مشکل اومده داره چی هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه سو ګرځي خو ولس زورې وتا طالب ته ډوډۍ ورکړی دا بیا خو ولس هم په منطقه کې ولس مجبور دی بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي دوانه سره زورې یو وتا ورته سره تا کومه کړي په دې کې ولس زوريږي منګ د ولس په هر حالت کې خپل ولس دفاع کوو منګ اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته ولی مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخیر لازمي پورې موږ خپل ولس دفاع کوو دا زمونږ وظیفه ده
بلخوا د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوي ټول عام او بېګنا خلک وو چې ځینې شپانه او ځینې نور دوکانداران وو دغه کسان ویل دې پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي
دا خوار غریب خلک دي په والله کې د پاره تنظیم کې وایي چې دا ما داسې د خودلي وجه دا لیا په امارات کې دی او لیا په تحریک کې دی او لیا په بل ګوند کې دي د شپانه رانیولي وو او دغه خلک یې رانیولي چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه وو لرګي خرڅول هغه خوار غریبې په کلي کې نیولي دي دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومانو سره روان کړي دي اول ته د خاورو موړو کې ورته بامونه خاخ کړه او یو یو په بام باندې کېنول او ولوزولې پوه چې هلته به کارغانو د غو غوښې خوړلي کو یو امارت کې وژله وه یو بل کسې وژله وه ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وویلې وایي زه د بم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو او انسانان چې عوام او کارتو کې لاس له ورغل او هغه بالغ کسان او بیا بسنګ هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والو زول او څوک چړو ته واشول څوک په خوله باندې حلال کړ څوک لاره خېډه باندې حلال کړی دي نو بس او تر تفصیلي هغه تفصیلي کسان چې کوم وحشت بیان کړي سری وبې په اړولې دي سرکه ته کومه پورته وبو کې راځي کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی وسم لګیا دی هغه خپل ظلم لګا اور کړی دی
نو چارو شنن کې استاد محمد انور سلطانی وایي د دغه وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندیښمن کړي دي د ویل تیر ټول سيزو را پدی خو په هیواد کې کورنی جنگونه وژنې روان دي خو د طالب او داعش په نامو وسلوالو ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او لدی لارې خپل وحشت پر خلکو خبروي نو موړ وایي دغه ډول عملونه د استخباراتي شبکو په لارښوونه کیږي او موخه د اسلام بدنامول دي
ولې دغه پیښې دا پیلن موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او قمقم کوي او ورته یا بله ډله وته مینونه په ځمکه ګږدي او په هغه کې نه وي دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره قسم مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي دا د استخباراتي شبکو کار ده چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې دا کار کېږي
ویډیو لخ پرېدو ورسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالو ډلې دغه عمل په کلک غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود طالبانو په خپل بیان کې خپل ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسوي بل خو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاورې کې ډکه شوې وي د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو خوا هم یو ویډیو خپره شوی وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
دا ازادي رادیو ده د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر وو بجو پوري وي تاسو به نن غرمه په 12 بجو په همدې چپه باندې چې دا اوس رادیو اوري د ازادي رادیوي مجله اوري په دغه مجله کې به په دې ونی کې تاسو ته ډیر فرهنګي او کلتوري خبرونه راټول سوي وي او نور په زړه پوري مطالب هم خبرو په 12 بجو د ازادي رادیوي مجله خبريږي په افغانستان کې د کارپو په نوم یو چرنیز مرکز وایي چې د شوونکو د مسلکي وړتیا ارزیابي یا ارزونه د تدریس په کیفیت مثبت اغیز لري د دې ادارې مسولینو پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې دوی په کابل ښار کې په تیرو 15 میاشتو کې وڅیړنه کړې ده او په خپله څیړنه کې موندلې ده چې د شوونکو د کار ارزونه مهم رول لري خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي
که څه هم په خونځیو کې د تدریس له کیفیت شکایتونه کیږي خو د کارپوه په نامه د یو غیر دولتي بنسټ تازه څېړنه ښیي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی. د یاد بنسټ د پروګرامونو مسؤول محمد عتیق شالیزی د پنجشنبې په ورځ د ښوونکو د ارزونه د څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د شاوخوا 240 ښوونکو او زده کوونکو څخه د پوښتنو پر مټ څرګنده شوې ده چې په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت ښه شوی دی. خاغلی شالیزی وویل دا څېړنه د کابل ښار او کابل ولایت د ولسوالیو په ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده.
هدف از انتخاب موضوع امتحان قابلیت معلمین ای بود که
د ښوونکو د قابلیتونو د امتحانولو څخه هدف دا و چې دا یو ملي پروسه وه او له 2009 میلادي کال راهیسې د پوهنې وزارت لخوا پلی سوه. موږ غوښتل چې لږ تر لږه د دې پروسې اغېز ووینو چې د تدریس پر کیفیت او د زده کوونکو پر زده کړو یې څومره اثر کړی دی. خو ښودل سوه چې نتیجه یې په دواړو برخو کې مثبته وه.
خاغلی شالیزی وویل له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې کمیت ښه و، خو له کیفیت څخه یې شکایتونه کېدل. راپورونه وایي د ښوونکو د وړتیا د ارزولو لړۍ په 2009 میلادي کال کې د پوهنې وزارت لخوا پیل شوې او ویل کېږي چې تر 2012 میلادي کال پورې پکې په ټول هیواد کې شاوخوا 2,30,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د کابل د پوهنې ریاست د کارپوه غیر دولتي بنسټ څېړنه ستایي او وایي چې دا څېړنه د تدریس پر کیفیت مثبت اغېز کولی شي. د کابل د پوهنې رئیس سید منصور که هم په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د قناعت وړ نه ګڼي، خو وایي چې په ټولو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت ښه والي ته هڅې روانې دي.
البته تحقیق چې صورت گرفته بود از طرف مؤسسه کارپوه تحقیق
دا څېړنه چې سوې ډېره کراوه، ډېر واقعیتونه یې څرګند کړي. موږ خوشحاله یو او زموږ رضایت هم حاصل کړی دی، ځکه د رقابت پروسه د تدریس پر کیفیت مثبت اثر کولی سي. کوم بدلون چې نن سبا د زده کړو په کیفیت کې لیدل کېږي د همدغو څېړنو نتیجه ده.
که څه هم ویل کېږي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت مخ په ښه کېدو دی، خو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو، ښوونځیو او درسي توکو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزارت ډاډ څرګندوي چې هڅې روانې دي په ټول هیواد کې د تدریس او زده کړو کیفیت ښه او د ښوونکو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان حکومت هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل پرون چې په دغه هیواد کې د پېښور په ښار کې د پوز پر یوه ښوونځي باندې حمله وکړه او تر 150 زیات کسان یې ووژل. د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق له پېښور په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې یوې پوځي محکمې د پېښور پر پوځي ښوونځي د برید په تور نیول شوو شپږو کسانو په ګډون نوو کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمري بند سزا او همداراز په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر بس د برید په تور نیول شوي یو تن ته د مرګ سزا اورولې ده. په پاکستان کې پوځي محکمو د غاتو ملکی کسانو ته تر هغې وروسته سزا اورولې او د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف تصویب کړی چې د دې هیواد سترې محکمې څو ورځې وړاندې په پوځي محکمو کې د ملکي مجرمینو د محاکمه کولو قانون تصویب او په دې اړه شوي اعتراضونه خارج کړل. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبر پاڼه کې د پوځي محکمو لخوا و کسانو ته د مرګ او یو ته د عمري بند سزا ورکولو خبر ورکړی او د هغوی په اړه یې بشپړ معلومات خپاره کړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه محکمې په کوم ځای کې جوړې شوې دي. خبر پاڼه کاږي چې په دغه تو کسانو کې د تحریک طالبان پاکستان، توحید الجهاد او جیش محمد وسلوالو ډلې غړي شامل دي چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس او همداراز د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې لاس لاره. د پاکستان حکومت د 13/2014 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې د ماشومانو په ګډون پکې 1,500 کسانو وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پوځي محکمو د جوړولو اعلان وکړ او په دې لړ کې د پاکستان په اساسي قانون کې بدلون هم وکړ. د دغه برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلی او دا یې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بللی و. همداراز وسلوانو د روان کال د مئی په 13 نیټه د سند ایالت د مرکز کراچۍ په سفورا ګوډ نیمه سیمه کې د اسماعیلي لږکیو پر یو بس برید کړی چې په نتیجه کې 3 کسان وژلي او 14 نور ټپیان کړي وو. د دغه پېښې مسؤلیت د جندالله په نامه وسلوالې ډلې منلی و چې څه موده مخکې له پاکستاني طالبانو جلا او د داعش له وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
خلیفہ خپلواک لکونړ لیکلی افغان پلاوی لکه چې بیا پاکستان په وادو تیر سیدې زله ولسمشر محمد اشرف غنی نه غواړم چې په دغه وادو دی نه غولېږي. عبدالواسی هلمندوال د هلمند لا ګرمسیر ولسوالۍ تخلي کلی حکومت باید د سوک جواب په سوک ورکړي. رحیم الله مقدس وایي موږ د کابل د عالمانو شورا د فتوا ملاتړ کوو او د پاکستان پر ضد جهاد ته تیار یو. او شفیع جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ تخلي کلی دي سرتاج عزیزه د افغانانو اعتماد تاسې له منځه وړی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې به تاسو ته د ځوانانو ځانګړی پروګرام خبرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. هغه افغان هیات چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و پرون ماښام کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته تللی و څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته واڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوی جنرال ولسن شوفنر وایي د اسلامي دولت په نوم مسواله ډله یا داعش شایي په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. د پاکستان پوځ پرون هغه شپږ وسلوال په اعدام محکوم کړل چې په پېښور کې پر ښوونځي د حملې په تور نیول شوي او بیا په پوځي محکمه کې مجرم پیژندل شوي وو. د پیسو نړیوال صندوق پر اروپایي اتحادیې فشار راوستی چې د یونان لپاره د پورونو د اسانولو یو پلان جوړ کړي. د ادارې ویلي چې یونان ته یوازې په هغه صورت کې نور پور ورکولی سي چې د هیواد د پورونو د بوج اخیستلو ته توان ولري. څېړونکو په دې اړه چې د چین په شمال ختیځ ښار تیانجین کې د وروستیو چاودنو دلیل څه دی کار پیل کړی، تحقیقات یې پیل کړي دي. په تیانجین کې د چهارشنبه په ماخستن د کیمیاوي موادو په یوه ذخیره کې چاودنې وشوې چې 50 تنه پکې ووژل شول او تر 200 زیات خلک زخمیان دي. د چین پولیسو ویلي په دې ځای کې زیات اندازه خطرناک مواد لکه امونیم نایتریت، پوتاسیم نایتریت او کلسیم کاربایت ذخیره شوي وو. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته د ځوانانو ځانګړی پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به یو رپورت خپور کړو. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې د طالبانو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. دا په وروستیو وختونو کې اول وار دی چې د ایمن الزواهری په نوم یو پیغام خپور شوی دی. احمد شیبر نور جزئیات وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. الزواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. ایمن الزواهری په دې بیان کې ملا منصور مخاطبوي او وایي:
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
زه د القاعده د جهادي امیر په توګه تاسو ته خپل بایعت وړاندې کوم. د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروي پایس چې د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد بایعت یې کړی و، خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي. د تیر کال سپتمبر میاشتې را وروسته دا د ایمن الزواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپری شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمیر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او دوی غواړي چې د ملا محمد عمر له دوو زامنو عبدالمنان او ملا یعقوب څخه یو د هغه ځای ناستی شي. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریګ جنرال ویلسن شوفنر د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریې کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي. اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. بریج جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته
لویدیز د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیټډ پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په نویمو میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډیر سره نږدې متحدان وو، خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان دی او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیزو هدفونو بریدونه وکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم او دا پکتیا ولایت په یو لری په منځنۍ او غریزه ولسوالۍ احمد خیل کېم. دا احمد خیل ولسوالۍ کې په دې ورستیو کې قومي تړونونه شوې دي او د دې تړونونو په اساس د ځنګل وهنې مخه نیول شوې او د لوړ ولور مخنیوی کړی دی. په احمد خیل ولسوالۍ کې د دې قومي تړونونو اغیز څومره دی، د دې د معلومولو لپاره مو دې ولسوالۍ ته سفر کړی. په همدې ولسوالۍ کې له موږ سره د نن ورځې د ځوان فکر په خپرونه کې د بحث ګډونوال دي حاجي صاحب راز محمد حیدری، اجمیر ځلان، رپت خان سلیم، محمد ریس پتمن. دوی ټولو ته خراغلاست وایم. زمونږ د نن ورځې د بحث موضوع د قومي تړونونو او اغېزې. د بحث پیل هم د حاجي صاحب راز محمد حیدری نه کوو. په دې وروستیو کې په احمد خیلو کې کوم کوم تړونونه سوي دي په اړه باید راته ووایي.
د پکتیا ولایت اړوند د احمد خیلو ولسوالۍ مربوط قومونه له بعضې رواجونو څخه خصوصا ځوان نسل یې په تنګ راغلی وو او د دغه رواجونو څخه په قومونو کې خونړۍ پیښې منځته راغلې، خو بالاخره د قوم سپینګیریو علما کرام کرامو او خصوصا ځوان نسل د دې تړونونو ته مجبوره شول چې د هغې په نتیجه کې یو تړون د نجونو د ودولو د ولور تړون وو چې دا ولور په خواله تړون څخه د 15 لک افغانیو څخه نیولې تر 8 لک افغانیو پورې. خو بدبختانه نه یوازې دا ولور مسله وه، بلکې هغه رواجونه چې د خواړی په نوم یې شهرت درلودو او بعضې رواجونه چې د تره او د ماما په نوم یې شهرت درلودو دا ډیر ځورونکي وو. بالاخره که یو چا به خپله خور لور په 6 لک افغانۍ واده کړه، نو دوی به هم د زکات په سیستم د ځان دپاره یو حق پکې بللو چې هغه به یې سربیره په ولور له هغه چا څخه اخیستو چې چا سره به یې خیخي کړې وه. نو دا ډیر ځورونکی وو. بالاخره ځوان نسل دې ته مجبور شو چې له سپینګیرو څخه غوښتنه وکړي او د خپلې غوښتنې په نتیجه کې د سپینګیرو سره موافقې ته ورسېدل چې نننۍ تړون شاهد حال ده او تطبیق شوی ده چې په خپل قوم کې د احمد خیلو په قوم کې د یوې خپلوۍ یا د انجنۍ د ودولو ولور 3 لک افغانۍ ټاکل شوی ده. د دې تړون سره سره د تره او د ماما هغه حق چې دوی ځان ته بللو هغه طلب شوی ده، هغه ترې ویستل شوی ده، دا به څوک نه اخلي. خو بالاخره د خواړي د پروګرام دپاره یې 1.5 منه وریجې ټاکلي دي او 15 منه یې غوښه ټاکلې ده، یا 15 منه کورت چې د خلکو دپاره د خوراک ذریعه ګرځي، 2 ټیمه یې غوړي ټاکلي او د زنانو دپاره 1.5 ټیکري په هغه چا ایښي دي څوک چې د خپلوي او خیخي کوي.
اجمیر ځلان تاسې راته ووایي سي دغه تړون ته ځوانان په کومه سترګه ګوري؟
څه ډول چې ځوانان د دې نه ډېر په ستونزه کې وو، ځوانانو دا غوښتنې بار بار لرلې، خو له نیکه مرغه د قومي تړونونو په اساس چې کله د ولور د ټیټوالي موضوع رامنځته شو بالاخره د تطبیق وړ وګرځېده. زه هم د یو ځوان په حیث ډېر خوشبینه یم، همدارنګه چې په سیمه کې موږ څومره ځوانان ګورو او د ځوانانو سره کینو، همدارنګه د هغوی سره جرګې کوو، په دې اساس ټول ځوانان ډېر خوشبینه ګرځېدلې دي او بلې اغېز دومره پاینده کې راټیټ چې ځکه د ولور موضوع اوس د تړونونو اوس رامنځته شوي دي، ډېر وخت نه دی نیولی، ممکن پاینده کې زما په اند دا ډېرې ښې پایلې ولري. یو طرف ته به د سیمې د قومي اتفاق دا رامنځته شي او د اتحاد په نتیجه کې به د سیمې اقتصاد او همدارنګه نور هغه کارونه چې په سیمه کې د دې سیمې دپاره ګټور دي د دې ولسوالۍ لپاره مثبت پرېوځي، ممکن د دې تړونونو په اساس نور تړونونه هم رامنځته شي. همدارنګه ځوانان لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، ځوانان به مخکې د زیات ولور له وجې نور خارجي مملکتونو ته تلل او هغلته به د لارو په اوږدو کې یا د خارجي هیوادونو د قاچاقي لاره به تلل، د هغوی د پولیسو لخوا به ځورول کېدل او حتی تر دې چې کله به مړینه هم رامنځته کېده. او بل یوه داسې خبره چې دلته په سیمه کې د پښتنو دود او کلتور له مخې چې هم خلک ورته په بده سترګه ګوري، لکه د جنایت تختیدن او یا همدارنګ نور ریواجونه د زیات لوړ ولور لوج برامسته کیدل چې دلته د سیمه خلکو د لوړ ولور د پاره هغه پیسې نشوي پوره کوله. نو همداسې پیخي برامسته کیدی د جنې لپاره هم ډیر مشکلات او همدارنګ د وزوان لپاره هم ډیر مشکلات په سیمه کې ممکن اغیز ډیر خوي.
مننه استاد عرفات خان سلیم، تاسو راته وایي هغه انجونې سي کوزده بسوي بیا بدل د پکلونو کلونو پکورونو ناستوي بیا مسافر به لاړل خوندانو به پیسې راغټلې دلته به پورونه خلاصول دی تړونونو نو ورسته داسې ځوانان خو تاسې نه لیدلې سي بهر هیوادونو ته پور پر دی ولور دی پور پر کول لپاره لاړل.
مخکې دلته چې وو دغه ریواج بيخي بل ډول غوړه کړي وو، تقریبا 12 لک روپے بو افغانۍ بو یو جنې ورکول کده او 15 تولې شپږ تولې بو ظرف هغه باندې کې خودل کېدل. همدارنګ نور ډیر وسایل وو، تقریبا چې دغه وده ټول مصارف 25 لک تر رسیدل دومره پورته کېدل. ځوانان په ډیر ستونزې کې وو، نو هغه وو چې ځوانانو نور هیوادونو ته د ولور د ګټلو لپاره مخه کوله. خو په دې وروستیو کې کله چې د احمد خیل ولسوالۍ قوم دغه مخور سپینګیرو دغه تړون وکړو، لیلا الحمد دغه مشکل چې دی اوس راټیټ شوی دی. ځوانان هم ډیر خوشبینه دي الحمدلله، ځوانان په خپلو کارونو کې په همدلته لګیا دي تر څو چې ولور بیخي راټیټ شوی ده. ځکه چې د یوې خبرې یادونه کوم، د موږ دغه مخورو سپینګیرو دا کوشش کړی لومړی په پاکیا یعنی په ټول افغانستان کې بزیم چې لومړی احمد خیل ولسوالۍ وي چې دغه غیر رامنځته کړی، د تړونی رامنځته کړی. موږ د خپلو مشرانو نه ډیر خوشبینه یو. همدارنګه دغه تړونی څه رقم کړی؟ تړونی 3 لک افغانۍ په داخل د خپل قام کې یخې دي ولور. همدارنګه که خارج ته څوک بل قام ته ورکوي د احمد خیل نه بغیر بل قام ته، هغوی لپاره چې شي کړي 2 لک روپۍ ټکلي. ولې دا ډیر یو نوی غیر رامنځته کړی، د افتکار رامنځته کړی. ځکه چې کچیر ته خارج لپاره قیمت جګ وای، بیا په کلي کې چې شو یو بل ته بینه ورکولې. خو همدارنګه بلې چې هغه کړی ده، یو نوی هغې چې رامنځته کړی نه وخت رامنځته کړی، هغه د احمد خیلو د قوم دغه ده چې مخکې به ډېر سامان پکې ښودلو، اوس پکت هم دغه 3 لک روپۍ دي دغه د جنۍ کور والی ته ورکوي. نور هغه سامان چې ده که سره زر دي نور داسې لوازم چې دي هغه ټولو څه شي کړي له منځه وړي دي.
مننه د ولور په اړه خو خبر وسوې. محمد ادریس پتمن، تاسې هم د سیمې وضعیت راته وایي. ځوانان سره به ناسته کوي، تاسې هم ځوانان یې، دا ځوانان په خپلو ناستو کې څه ډول خبرې څرګندوي؟
ځوانان چې کله په خپلو منځو کې سره کښېني، دوی دپاره یو مثبت پایله راغلی ده منځ ته. نو هغه کارونه لکه مخکې چې مرګلو یادوري وکړله، دوی د کچکي لارو د بهرنیو هیوادونو ته چې دوی به د ولور دپاره د ډېر لوړ قیمت له وجې به دوی بهرنیو ملکونو ته تلل، هغه مرګ ژوبلې سبب ګرځېدل، دغه څخه اوس رمانی شوي دي. نو ځوانان ډېر خوشبینه دي، غیر د دې نه د ولور په حساب ډېرو د بدو کارونو څخه او د کچکي لارو څخه ګرځولي دي.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د ځوان فکر د نن ورځې موضوع مو د قومي تړونونو او اغېزې. موږ په احمد خیل د پکتیا ولایت د احمد خیل په ولسوالۍ کې د بحث ګډونوال مودي حاجي صاحب راز محمد حیدری، اجمیر ځلاند، استاد عرفات خان سلیم، محمد ادریس پتمن، زه خپله داود تپان یم، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې د دې تړونونو په جوړښت باندې خبرې کوو. حیدری صاحب، ته به راته وایې لامل څه و دغه کار ته خلک وهڅېدل؟
د دې تړونونو د جوړېدو لامل په سیمه کې د خلکو تر مابین د دښمنیو سرګند دلیلونه او خصوصا د ځوانانو خارج ته تګ و، بې ځایه طلب کېدل وو. دا چې موږ نن او سبا کې افغانستان په داخل کې ځوانانو ته د پاتې کېدو ضرورت لرو، نو دا هغه ځوانان ولو که به بې سواده هم وو، تعلیم یافته خو هېڅکله نه شول کولی چې دلته پاتې شي، چون هغه ابتدایي عمر ټول په تعلیم کې تیر کړی وي، کومه لاسته راوړنه نه لري د اقتصاد په اړوند. نو دوی به د تعلیم د فراغت نه پس بیا مجبور وو چې خارج ته لاړ شي. او هغې باندې تاسو هم آګاه یئ چې څومره مشکلات، څومره تکلیفونه او څومره تلفات د افغانستان خلکو خصوصا ځوانانو لیدلی دي. نو خلک دې ته مجبور شول چې د دغه مهر یا د دغه ولور د کمبود دپاره یو څه تړون پرېکړه وکړي، بلاخره دوی په دې وتوانېدل.
مننه. اجمیر ځلان، تاسې هم راته ووایي د دغو تاثیرات د ځوانانو په ذهن څه دي؟ ځوانان اوس کار هم نه لري، اتراپي سیمې دي، اوس په دې شته ولور کې دوی څه فکر کوي، څه به کوي؟
مننه.
سړول چې اجي سه محترم یادونه وکړه د جوړښت پاساس او همدارنګه د هغوی د کار پاساس ځوانان ډیر خوشبینه دي دوی اوس داسې نه غواړي چې خارج ته لاړ شي او حتی ډیر ځوانان خصوصا تعلیم یافته قشر چې دی هغه وایي چې په خپل هیواد کې کار وکړي که څه هم په کمو پیسو یا په کم اندازه دوی اقتصاد لاسته هم راوړي ولې د ولور موضوع ټیټه شوه نو دوی کولی شي چې د خپل د هیواد کې د کم اقتصاد په اساس خپل ولور پوره کړي او یو طرف ته به د سیمې دپاره کار شوی وي او بل طرف ته به د هیواد لپاره ځوانانو کار کړی وي لکه مخکې چې حاجي صاحب یادونه وکړه زمونږ تعلیم یافته ځوانان چې هغه په افغانستان کې تقریبا زده کړې تر لوړې زده کړې د لیسانس تر کچې پورې دي ډېری ځوانان به لیسانس کېدل او بالاخره د دې ولور د پوره کولو لپاره به بیا خارجي هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره تلل د لارو په اوږدو کې به مړ کېدل او نور ستونزې دا رامنځته کړي بل د دښمنۍ مخه ونیول شوه دلته به دښمنۍ رامنځته کړي کله به چې یو چا د یو چا څخه خیخي او یا دوستي کوله یوه جنۍ به ترېنه وکړه نو هغوی به بیا دا ولور پوره کولی نه شو بالاخره جلکۍ به د پلار په کور کېناسته د پښتنو دود له مخې به د پلار کورنۍ هغه هم داسې نه کول چې دوی ته به دا جنۍ ورکړې وه نو دلته به یو ډول سوی تفاهم رامنځته کېدو دوی ترمنځ به دښمني رامنځته کېده نو د دښمنۍ مخه ونیول شوه ډېری ځوانان ډېر خوشحاله دي
مننه عرفه استاد عرفه تاسې م راته ووایي تاسې به ځوانان نجونې ټول لیدلي د دې تړون نه وروسته د دوی د خوشحالۍ هغه تصویر راته وړاندې کوي
کله چې دا تړون شوی طفان صاحب په احمدخیلو کې ډېری ځوانان زه ګورم چې ډېر خوشحاله دي لله الحمد ما د نورو قومونو نه هم دا غوښتنه ده یوازې په احمدخیلو دا نه کېږي چې په پکت په احمدخیلو کې دا تړون پلی شي نو د نورو قومونو هغه کفکتي امنیشتي قومونه دي یا د افغانستان داخل کې چې څه قومونه دي د ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې دا مسخره رواجونه له منځه یوسي
لکه استاد عرفات خبر وکړه محمد ادریس پتمن تاسې راته وایي د پخوا په پرتله به په احمدخیلو کې د نجونو د هلکانو ترمنځ د ودونو مراسم هم زیات شوي که څنګه
او ډېر زیات شوي دي او بل دغه کار چې دی د یو ټولنې دپاره ډېر اقتصادي و ځکه چې که چېرته به په پخوا وخت کې په اووه لکه اته لکه تر لاسو دولسو لکو پورې د ولور مسله وه که څوک به خارج هیوادونو ته لاړل نو په داخل کې به و خلکو چې دا ولور پرې کول یا به د خپل ځنګلات هغو خلکو ویل او یا به خپل پل او پټۍ او د پلارنۍ ځمکې دغو خلکو ته ورکولې نو الحمدلله لویه خوشبختي راغلې د دې دپاره یو اقتصادي کار شوی دی نو ځوانان د دې کارونو څخه ډېر خوشحاله دي او لوی پرمختګ په دې کارونو کې شوی دی خو دا چې دغه تړون چې دی دغه ابتدایي حالتو کې دی کوشش کوي د احمدخیلو ځوانان د سپینګیرو په مټ د خپل مشرانو په مټ چې دغه تړون کې یو نور څه هم خوالی راولي چې هغه د موږ فرهنګ او کلتور سره هم مخالف نه
وي استاد عرفات که څه زیاتول غواړئ مثلا تاسې راته ویلی چې په میاست کې به څوک وژدنې کېږي پخوا به نجونې زړې سوې د پلار په کور اوس څه وضعیت دی
تقریبا د پخوا په نسبت یا فیصدي چې دا اضافه شوې ده خو یو یادونه کوم دغه هغه چې دا تړون لومړی دغه د ولور په باره کې د احمدخیلو په ولسوالۍ کې شوی ده موږ څو ځلې په پکتیا کې هم زه د احمدخیلو ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې د فرهنګي چارو مسؤول یم موږ هملته په پکتیا مرکز ګردیز کې هم غونډې نیولې دي چې په هماغه غونډو کې مو نورو قومونو ته هم غږ کړی ده چې په هماغه غونډو کې موږ سره ګډون هم کړی و په تېر څه وخت مخکې موږ په پکتیا کې ګردیز کې هملته غونډه جوړه کړې وه د نورو قومونو مشران هم راغلي وو د هغوی څخه مو هم غوښتنه وکړه چې تاسو څه شی وکړئ دغه تړون نورو ولسوالیو ته هم نورو قومونو ته هم وغځوئ تر څو دغه ناوړه دودونه د پکتیا نه خصوصا د افغانستان د ټولو قومونو له مابین څخه ووځي ولې چې سختي موږ په خپله په ځان راوستې ده نو څومره چې موږ څه شی وکړو دغه د ولور هغه راټیټ کړو قیمت راټیټ کړو هماغه به هماغومره به په دغه ټولنه کې دغه ناوړه دودونه همدارنګه دغه بعضې پیښې چې دي دغه به له منځه لاړې شي
او مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو هغه اوریدونکو ته یو نوی سلام چې همدا اوس زموږ له خبرونې سره یوځای شوي دي د بحث موضوع مو د قومي تړونونو او اغېزې موږ د پکتیا ولایت په احمدخیل ولسوالۍ کې یو د ولسوالۍ ډېره غریزه ولسوالۍ ده دلته څو قومي تړونونه سوي دي چې یو قومي تړون یې د ولور په اړه دی او بل یې د ځنګل وهنې د مخنیوي په اړه دواړه تړونونه په یو مهال سوي دي او د دواړو تړونونو اغېزې له ځوانانو سره څېړو د بحث ګډون وال مودي حاجي صاحب راز محمد حیدری ځوان اجمیر زلاند او ځوان استاد عرفات خان سلیم او ځوان استاد محمد ادریس پتمن دوی ته بیا هم په بحث کې خراغ لاس وایم حاجي صاحب راز محمد حیدری تاسو دام راته وایي چې دغه تړون ترڅنګ یو بل تړون هم سوی ده لکه څنګه چې پتمن صاحب خپل خبرو کې یادونه وکړه هغه ځوانان چې ولور دي پوره کونې لپاره به ځنګل وهنې ته مخه کوله هغه هم د ځنګل وهنې نمبر هم ګرځېدلی دي او تاسو د ځنګل وهنې د مخنیوي لپاره هم تړون کړی دی. په لنډو راته ووایي چې د دواړو تړونونو تاثیرات تاسې څه وینئ؟
یو مشر فایز،
موږ دا چیرې دی ولور تړون سره سره د ځنګل وهنې تړون هم کړی دا، خو د دې تړون ګټې مونږ ولیدلې. دا چې پخوا به مونږ خپلې سیمې ته داخلېدلو، دا چې د مونږ سیمې ټولې غرییزې دي، داسې مونږ ډاګ یا داشته نه لرو چې هلته کلي کورونه آباد کړو، ټول غرییزې دي. خو کله به چې مونږ خپل کلي ته داخل شو، اب دومره خرڅ پیرر ته برېښېدا، مونږ به کوشش کولو چې ووزو د دغه کلي منطقې نه. د مثال په ډول د لجې ولسوالۍ نه د لجې یوه سیمه ده چې ډېر خلک په هغې کې میشت دي. خو اوسي په سلو کې تقریبا 80% خلک تللي دي هغه په ښارونو کې اوسېږي. نو د مونږ خلکو هم داسې هوډ کړی و، خو بالاخره د یو څو سپینګیریو په نوښت د هغوی په غوښتنه دا تړون هم عملي شو چې مونږ په خپلو تړونونو کې شامل کړو چې د موږ دغه غرونه چې په دې ځایونو کې موقعیت لري، دا به تر لسو کلونو پورې هیڅوک حتی مال هم نشي کولی چې پکې وسروي. خو اوس خوشبختانه د درې کاله تقریبا د دې تړون تیر شوي دي. د ځنګل تړون مو چې کړی ده درې کاله تیر شوي دي. که د درې کاله بعد مونږ ځنګلونه تاسو اوس په خپلو سترګو ګورئ، ډېر شنه معلومېږي، یوه منظره جوړوي. او د دغه منظرې د جوړېدو او د لیدو سره ځوانان هم خوشحاله دي، او دوی هم کوشش کوي چې دا تړون لا هم مضبوط کړي. نو انشاءالله موږ هوډ کړی ده چې دغه لس کلن تړون کېدای شي شل کلن تړون ته ورسوو، تر څو د منطقې یوه منظره ایزه او د خلکو د سیال سبب وګرځي او د آینده نسل لپاره د اقتصاد جوړونې سبب وګرځي.
مننه اجمیر زلان، تاسو هم راته وایي د دې دواړو تړونونو اغېز تاسو په سیمه څه ده؟
مهرباني، لکه څه ډول مو چې یادونه وکړه، ځنګلونو تړون هم په موږ سیمه کې حتی دا تړونونه وشول. مخکې به ډېر تړونونه کېدل، خو ځوانانو به هم کومه دلچسپي نه څرګندوله. هغه په دې اساس دا تړونونه څو واره مات شول، مګر دا ځل چې دا تړونونه شوي دي د تطبیق وړ وګرځېدل. لکه څه ډول چې د ولور تړون د تطبیق وړ شو، خلکو دلته جون یو بل ته ورکړې او د همدې تړون له مخې په همغه اصولو له مخې ورکړې. مخکې به تړون وشو، بالاخره د یو جنۍ ورکول د هغې تړون له اصولو نه خلاف کار به ترسره شو، بالاخره دا تړون به مات شو. او بل د ځنګلاتو تړون وکړه، چې د ځنګلاتو د وهلو مخنیوی وشو، هغه تړون وشو. دې تړون تقریبا دوه کاله دی مونږ په کلي کې هم په اسانخیلو کلي کې هم کېږي، او همدارنګه د دې ولسوالۍ اړوند نورو سیمو کې هم څه موده وړاندې وروسته ترسره شوي دي. مخکې به د مونږ د ولسوالۍ څخه نورو ولسوالیو ته لرګي تلل، او هغلته به دا ځوانان او همدارنګه د سیمې خلکو خرڅول. اوس الحمدلله د نورو ولسوالیو نه د مونږ سیمې ته خلک لرګي راوړي، حتی د سولو لرګي او چې کوم د نورو ولسوالیو نه راځي دلته خلک په پیسو اخلي، مګر خپل ځنګلات یې ساتلي دي. خو ما مخکې د یو څو مشرانو همدارنګه د ځوانانو سره چې ډېرې ورځې غږېږم، خبرې هم کوم، عملته دوی سره بحث کوم، هغوی دا تړونونه د ځنګلاتو تړون ممکن که چېرته دولت تاسې نه پاملرنه ولري کېدای شي دا تړون مات شي. ځکه چېرته د ډېرو خلکو پیشه او کسب چې و دلته د ځنګلاتو نه و، ډېری خلکو به خپله روزي او د ځنګلاتو د وهلو نه پیدا کول، او دا لرګي به راوړل او دلته به خرڅول، بالاخره د خپل ورځنۍ روزي او خپل ورځنۍ ژوند به پر مخ ورباندې به و. خو لیکن اوس بیا د سیمې مشران راغلل ولسوالۍ کې، دا خبره وکړه، او د زراعت وزارت سره ریاست سره په جریان کې دی، او همدارنګ ممکن ولایت سره هم په جریان کې شوي وي. د مشران نه ما پوښتنه وکړه، لیکن دولت دوی ته په دې تړون په اساس د بیا رغونې پروژې او یا نور داسې کارونه چې دا ځوانان هغلته په کار وګماري، داسې کوم اقدام نه دی ترسره کړی. که چېرته د دولت تاسې نه پاملرنه وي، ممکن د ځنګلاتو تړون بیا مات شي.
مننه. ځنګلاتو د تړون د ماتېدو خبره اجمیر زلاند وکړه. استاد عرفات سلیم، تاسې د محیط زیست له نظره د ځنګل اهمیت په اړه راته وغږېږي، او دا هم راته وایي که حکومت درته کارونه ونه کړي څه به پېښ شي؟ په لنډو راته وایي.
د محیط زیست له نظره تقریبا یو جریب ځمکه په کال کې 20 ټنه د کڅومره ټنه ګرد او غبار په خپلو پاڼو کې غي کوي، جذبوي. نو محیط زیست چې دا د ځنګل چې دا ډېر اهمیت لري، ډېر اهمیت په دې کې دا، یو خو چې باران وشي نو د ځمکه دا تخریب ته نه پرېږدي. کله چې ځنګل موجود وي، هماغه ځمکه چې شوي نه تخریبېږي. نو کله چې ځنګل ووهل شي، د ځمکه چې شي کېږي، د تخریب سره مخامخ کېږي. نو په همدغه وجه ده چې په پکتیا کې اوس همدغه اوس چې ته شاهد یې، سیلابونه راغلي دي، بعضې ځنګلونه قطع شوي دي. دا د دغه د ځنګلونو د قطع کېدو لامل
لامل ده. کچیر ته ځنګل موجود وای نو د سیلابونه دومره په شدت سره نه راتلل. کچیر ته دولت پکتیا ته همدارنګه خصوصا د احمدخیل ولسوالۍ چې دغه ښکلی ځنګل لري چې د هغوی له جملې څخه په دغه ځنګل کې د جلغوزیو ونې دي، همدارنګه د چارمغزو ونې دي، په دغه ټیټو ساحو کې په جګو ساحو کې د جلغوزیو ونې دي. که دې ته توجه ونه کړي نو همدغه ځنګل به واپس چې شي له منځه به لاړ شي. همدارنګه ځنګل چې دا د حیواناتو د پټېدو لپاره هم د کور حیثیت لري. دلته ډېری داسې حیوانات وو چې په نږدې ګاونډیو هېوادونو کې نه لیږدل کېدل په ځنګلونو کې. نو کله چې ځنګلونه قطع شول دغه حیواناتو څه شی وکړل؟ د دې ځنګلونو څخه یې کډه وکړه. نو ځنګل چې دا د محیط زیست له نظره ډېر اهمیت لري، خو د دولت څخه موږ دا غوښتنه ده چې ځنګل ته دوی هم توجه وکړي. په بعضو سیمو کې هغه د هغه فرمونه جوړ کړي، هغلته صنعتي ځنګلونه کینوي او د هغوی لپاره ډېر توجه وکړي. په پکتیا کې ځکه چې هوا یې د ځنګل لپاره ډېره مناسبه هوا ده د پکتیا.
مننه محمد ادریس پتمن. په لنډو تاسې هم راته ووایي د حکومت نه د دې سیمې د خلکو غوښتنې څه دي؟ د ځنګل وهنې مخنیوی هم دوی کړی، د ولور د کموالي د منفي دودونو د مخنیوي لپاره هم تړونونه کړي دي. غوښتنې څه شی دي؟ څه باید حکومت وکړي تاسې لپاره؟
مننه. دا چې پخوا د څه د جنګونو لحاظ او څه د خپل سري د ځنګلاتو د سونې له امله دي، موږ د احمدخیل ولسوالۍ زیاتره ځنګلونه چې دي دا وهل شوي یا په خپل سر سوي، هغه هم په جنګونو کې له منځه تللي دي. خو دا چې د دې نوي تړون په اساس یو څه هم پخوانی دی، دا تړون یو څه نوی دی، خو دا نوی تړون په دې اساس چې د ځنګلاتو په جدي توګه ودیوایني مخنیوی باید وشي که نه، او دا تړون شوی دی. خو دا چې دغه ځنګلات چې دی د خپل په قومونو کې د ولسوالۍ قومي روبکي ساتي، نو دې روبکي د دولت څخه موږ یوازینۍ غوښتنې ودا د چې هغه قومي روبکي چې د دوی ساتنه په جدي توګه کوي. دولت هغو خلکو ته باید یو څه معاش ورکړي، ځکه دغه طبیعي هستۍ دي تر څو د دې دپاره ګټورې وګرځي. او بله، د ځوانانو دپاره ډېره بېکاري دي، د بېکارۍ په خاطر باید دوی یو څه کار پلټنه د دوی دپاره وکړي.
مننه. د بحث وروستۍ شېبې دي، ستاسې لنډ لنډ پیغامونه اخلو. حیدري صاحب خپل پیغام په لنډو راته ووایي. موږ له ټولو پکتیا میشتو قومونو څخه په درنښت سره هیله کوو چې زموږ په څیر دغه تړونونه او د دوی نه باید هم موږ نور تړونونه واخلو چې تر څو زموږ آینده نسل په آرامه او ځنګلیزه او خپله سوله ییزه خاوره کې په امن سره ژوند تیر کړي. استاد رپت، تاسې هم خپل پیغام راته وایي.
نو ټولو وطنوالو خصوصا پکتیاوالو وروڼو ته مې دا خواهش ده او دا مې په دوی باندې غږ ده، لکه څرنګه چې احمدخیلو کې تړونونه شوي، دوه تړونونه، یو د ولور تړون ده، همدارنګه د ځنګل تړون ده، د دوی څخه مو هم غوښتنه ده چې همدغه رقم ته تړونونه وکړي.
جمیر ځلان، تاسې هم خپل پیغام.
د ټولو وطنوالو حتی د په ځانګړي ډول د پکتیا له میشتو قومونو څخه زما دا هیله ده چې دا ډول تړونونه دوی هم رامنځته کړي. یو طرف ته به سیمې اقتصاد لپاره کار شوی، بل طرف ته به زموږ ټولنیز دودونه هم په ځای شوي، بل خوا به اسلامي امرونه هم په ځای شوي.
مننه. استاد محمد ادریس پتمن، تاسو وروستی پیغام راکړئ.
مننه. دا چې پکتیا دا جرګو او مرکو وطن دی، موږ هم په خپل ولسوالۍ کې د خپل دود ساتلی دی. نو موږ د پکتیا ټولو میشتو قومونو څخه دا کوو چې هغه ناوړې پایلې چې په پکتیا کې رواج لري هغو ته دي پای ټکې کېدي. او په خاصه ډول د ازادي راډیو د خبریال څخه ډېره مننه کوو چې د احمدخیل ولسوالۍ لرې پرتې سیمې ته راغله او زموږ غږ ته انعکاس وکړه. مننه.
مننه. کور مدان.
سوال خفقان کی خوشحالی نشتا پا جہان کی عمر میں تیر چھو پا خفقان کی کمیش لری دا دنیا وڑا غمنا کمیش لری